یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه هلی اسد هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پړه جوړ شوی ژمنی مات کړی دی. د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کول په ګډون د نور ولایتونو نجونې هم غواړي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظمه توګه بیرته شروع سي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي او د دې هیواد پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له سیند نه د اوبو د راپورته کېدو لپاره یې سولري سیستم هیڅ کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه لیدل ده، کله دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم د اوبو بس وزيږي.
د خبرونه په دوی منیمای کې د ونی باسمو په قطر کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي.
په داسې یو حالت کې ورسته د دوه میاشتو دا ډول ناشتي د افغانستان د ولس لپاره خی بولم.
خو په فایل کې د دې سات مهمو خبرونو ته وښی چې صفی الله سنګزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتې دوه ده. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن له غرمې وروسته د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي او د جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلی ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused,
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې پاتې دي، اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي. دا ځانګړي سرمشري ده چې نن د اروپا په وخت ماسپښین په یو بجه په آنلاین بڼه پیلېږي. د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشري کوربه دی ټینګار کوي چې بډایه هیوادونه باید له قاعده او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. تما کېږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو یا جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې د اروپای ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بورل پرون په بروسل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان بر روان ژمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بوریل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقوقو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپل مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 15% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاو. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې او اوکراین له جمهور رئیسانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمنی د حکومت پرونی بیان کې راغلی چې مرکل او ماکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 1200 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړیتوب وکړي. او روسته تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون څلور د سفر په وړاندې ماته ورکړل، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره لس ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکو نړیوال جام ته لار کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلووینیا ته 2-0 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرویشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه.
ستړي مشي زهلې اسادې موتاسي غرمنۍ خبري مجلاوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شوی ژمنې ماتی کړي، خو طالبان وایي د دوی ځنګړنه دا ده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه نجونو او خزو پاړه ده چې لا زده کړو او کار ته نه دي پرېښودل شوي. ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د طالبانو دا کار د خزو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پړګنی چې له افغان جنو او خزو سره خپل شوې ژمنې نه دي پوره کړي. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جنو او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې کار شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د خزو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. خغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او خزو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته خزو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت یې د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د بی بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرستو حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړې وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سی بي ان افغانانو تر شا عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرست کابینه کې هیڅ سیوي خزې ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزې پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د خزو لوانډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوریت نظام پر مهال یو ډیر شمیر خزینه سوداګری په وړو وړو یو پانګونو سره توانېدل وی د ځان په ګډون ډیرو نور خزو ته کار پیدا کړي. تر دې چې د خزو د سوداګری او صنایعو خونه یې درلوده، خو اوس د دې خزو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلی او وایي په کار د داسې لارې ولټول شو چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي، خو تر خواهی نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصو ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده، او تر ډیره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی ته هم پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پیل په اړه دوه ګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په درې ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې دا مهال نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجاني لیسې زده کوونکې شکیلا آزادي رادیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي، موږ له دې وضعیت راځي او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکې چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمې بلخي په ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل په اړه داسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي، زه په دولسم ټولګي کې یم او هره ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي له شته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنکو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حال ده چې د وروستیو ورځو کې په درې یا څلور ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی دی. زده کوونکي او استادانې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظمه توګه
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په اوویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس دغو اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی. خو ښاغلی کریمی په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته لاړ شو، لاغي مخکې غوړو څو اقتصادي خبرونه په ګډه وو.
د افغانستان په شمال آکینه بندر کې د تیل پلورونکو ټولنه وایي د بانکي خدماتو ناسم وضعیت د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس الادات نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیلو د بیل لوړوالی هم د بانکي سیستم پورې تړلی دی. هغه وایي حکومت نظام بدل شوی دی، د دوی کاروبار هم له سختو ستونزو سره مخ دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دوه میاشتې وړاندې به په ورځ کې شاوخوا شل کانټینره تیل پلورل کېدل، خو اوس دغه چاره تر ډیره صفر ته راښکته شوې ده. له شاوخوا څو میاشتو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو بیې لوړې شوې. اقتصاد پوهان د دې چارې لامل د ډالرو پورته کېدل او په نظام کې دننه د دې برخې لپاره د یوې منظمې تګلارې نشتون په ګوته کوي. اسیزي بانک خپلو ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې د دوی ټولې برخې یا نمایندګیانې د کار لپاره چمتو دي. د بانک نن په یوې اعلامیه کې ویلي هر څوک چې په اسیزي بانک کې خپلې پیسې لري او غواړي چې یا یې ترلاسه کړي او یا یې هم بل چا ته واستوي، په اسانۍ سره کولی شي دغه چاره ترسره کړي. د اسیزي بانک په اعلامیه کې ویل شوي پخوا به د دې بانک ټول ګډونوال د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مرکزي دفتر ته تلل، خو اوس دغه چاره اسانه شوې او ټولې نمایندګانې کولی شي خلکو ته خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې د اسیزي بانک چارواکو له قوله لیکل شوي د نوي نظام پر اتک سره ټول کابل میشت په ځانګړي ډول میرمنو ته به د کابل ښار په څو برخو کې نوې نمایندګانې پرانستل شي. دا بانک داسې مهال دا اعلان کوي چې له دې وړاندې خلکو نه یوازې له دې بانک څخه بلکې له نورو بانکونو څخه هم خپلې پیسې په ورځو نشوې ترلاسه کولی. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته پرېکړه وشوه چې ټول بانکونه به په اونۍ کې خپلو ګډونوالو ته 20,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر ورکوي چې دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1501 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبرونه ته غوږی تاګل شوې د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د ایچلیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې دوامدار کرکیچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کرکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کرکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېر اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابل یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبان طالبانو لاسته ولوید. ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 1,000,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د 1,000,000 افغانۍ په لګښت له سینس خدوبو پورته کولو جوړ شوی سولري سیستم کار نه کوي. د خلکو په خبره چې ورسره ژمنه شوی و چې د یاد سیستم په برکت به 4,000 جریبه للمي ځمکه خړوب شي، خو اوس 1 جریب هم نشو بکولای. دوی وای په همدې تمه په ځمکو کې تخمونه وکړل او باغونه یې جوړ کړل، خو د اوبو د نشټوالي په وجه کښتونه یې وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو په حال کې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سپان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپیره بادونه لګیږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریزې برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبولو لپاره یوه لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. 48 کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشحاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او ابي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه. موږ ټول زمیندارو ته خوشحاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه، هغه وسو او ځمکه هماغسې شړه پرته ده او خلارې او تخله پروت دی.
نواز خان د مربري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی. وای
دغه سولري شبکه چې په ملیونونو افغانۍ پلیګیدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کارو کو جواري وکړه، لغه جوار موصولو نو سخت خساره او تاوان هم موږ ته واوختل. وسم تقریبا په 100 جریبه به باغونه دي دلته. کله دغه اوبو سیستم فعال نشي نو هغه هم د اوبو بس وزيږي، نو دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم مکرر روان دي.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین را وغواړي کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نوم یې 1,000,000 افغانۍ راوستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریزې برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده. او دوی ستونز سره مخ کړی دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقعا دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د صلفار دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسه دغه پروژې سرته رسولي دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مرابره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یو کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو کول شي په سوشل میډیا کې هم فیسبوک، ټویټر، یوټیوب کې هم ووري هم وګوري. مخکې لدی چې نوري خبرونه ته ادامه ورکړو د ازادي رادیو دا اوریدونکو څو غږیز پیغامونه ورو.
ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر دې د یوې میاشتې معاش راته ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي. موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام پیګرم چې اخر کې د زمون د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناسل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کا سفر کانو هغه مو څور کې ناسل یقینو کې چې د وډونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه د شپې ته کال عمر لره مو دلته کار کوم کلب ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ او چې کله کارې کمې نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به اخر داسې کېږي. د ازادي رېډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست ده دې لوړ پوړو چارواکو ته نصیدا زمونږ سره غم وخورئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې په دوی منیمای کې د ونی باس مو په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ خپل منځي خبرې دي چې تا وخت د طالبانو ل رسیدو په لومړي ځل پل شوې دي. د افغانستان ته به ګټه او زیانونه څه وسی د خبرونې په جریان کې واوري، خو اوس ل